کیچلری وجود لري. ورپسې مرخيري یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دي چې دي د سپیرفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. تاسو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی له سم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع وي اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفحې څخه تر یو سلو اوومې صفحې پورې دوام وکړي. تازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغېز پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تیر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړونکي مواد داخل شي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کیدلی سي، مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کیدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غازی او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپیریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویله کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو، او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه ده، پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانان د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو، باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې، د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب شي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې ده، هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید
دی چې دیسموس پر کرنیز محصولات باندې د انسانانو پر ژوند باندې امدارنګ د حیوانات پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچي. د دې لپاره کوم شان چې مو ویله باید د ځنګلونو ساتنه هم وسی تر څو خاور وساتل سي او د خاور د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کیږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کیږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بېځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه را ونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کچه چې شکو را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډیرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کیږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموال لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموال لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بازلی کارول چی دی دا چی دی زموش پر اقصاز موش پر چاپیریال بانی دیر اغیزا چی سرنگای مثال کل چی موش کم شان دی مستفاده کو حقا چی کل بیا زلی استفاده کو ده بلشی پر دول سره دا زموش ده پار ده اقتصادی عم دارنگ ده سرچینو سپما هم ده چی موش ده کم سرچینی چی دی ده حقا سپما بمو کرده و سه هم دارنگ ده چاپیریال پاکوالی هم دی چی ده چاپیریال بمو ده ده شان سخه پاک ساتلی و سه سال ده کم پلاستیکان چې د دوغوس خموش د نور شاند پر استفاده کولای شو که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کو او وی غوزو مثال د تیرونه دی کله چې دوی چې بیرته بیا ځلی کارول کیږي دا سوځول کیږي چې د دې د دود څخه بیلابیل ناروغي رامنځته کیږي او په بیا ځلی دوران کې موږ وایو چې د بیا ځلی دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده یعنی د مواد څخه د بیا ځلی استفاده کوي مثال خبرې پلاستیک دی کاغذ دی المونیم قطی دی لرګیان دی شیشه دی اوسپنه دی همدارنګ ډیر نور شان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کیږي مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي نور نوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپیریال دپاره ډیر مهم اوسي لازم را سیاسی ده نرمزی موضوع انشالله چه پا موضوع مستر خلاصی و اخرینی برخه که در پشتنی لرو لومنی پشتنه ده هوا ده کمو عواملو پا واسطه رمسته کیجه مثال ده هوا چطلی مجوای ده کمو عواملو پا واسطه رمسته کیجه ده او بوک که کرتیا ده تش لامل کیجه بیاد زلی کارول سخه مطلب تشری ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منل
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست شنو غلاست له سم ټولګي و د لسم لوسته زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر واس پاتې برخه ده په تیر واس کې موږ تاسې ډي ان ای و پیژندل د ډي ان ای جوړښت مو پیژندي او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندي چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین تایمین سایتوسین او ګانین و چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې د هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګه ورسره مو ویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی څونه تغییرات یې راوړی او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو زموږ ستاسو درس په د اووه اتیایمي صفحې څخه تر دونیمي صفحې پورې دوام وکړي لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل ولی چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان هغه لامل بمړه کېدله جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دي راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو لومړی راځو جینیټیکي درمال
جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمي چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغۍ لامل کیږي، هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمي کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي، بیا د مختلفو ناروغیانو سره اخته کیږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابت دی، چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کیږي اضافه کیږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي، د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی، یعنی دوی وینه نسي کولی چې دغه کم قندونه چې دي د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کړي، چې دغه د ماشوم د ډیابت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل شواله حل شو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ شې دي جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین شې دي، اکم پروتینونه چې جوړ شوی دي هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل وروسته جنټیکي واکسینونه وای. د ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کیږي، چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تیروستنو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه، چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلي وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیانو چې لکه چیچک دی، ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي، د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي. نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوې یا فنجیان چې پاتوجن یې ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي، او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مړه سوی کمزوره سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه ناروغ کس ته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بوډیان چې د سیموس په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بوډیان چې د زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دې راولاري چې د واکسینونو انټي بوډیان جوړي د انټي بوډی په نامه پروټین جوړیږي چې د کوم پاتوجن سره د هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دی لمنځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي باډي یعنی چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي باډي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کېږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دی او دا به پای ته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو دپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جینیټیک انجینري وایو. لکه څنګه چې ومو ویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرله هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به یې انتخابوله، کرل به یې، او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جینیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه یې لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا وه د کم خونی چې به یې درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم باکتریاوې چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راخستلې او د نباس شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دې کم نسل چې لاس رالی هغه نسل لس یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکړي وی خوري. دغه حشره جامو ته به شي کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم شي کېدل له منځه تلل چې دی خپل بیل دی چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دی د دې توانایي د لودي چې حشره خپل له منځه یوسي او د کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات هر کس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم توان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې او اقلیم ته څه کېدی توان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دی کړی دی په کومو شیانو پسې هغه یې لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړله، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال منځته راوړل، دغه کوم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کوم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي، ور اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کوم غواګانې چې په دوی ښه کولی سوی چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي، دا ډېرې فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به یې دا هورمون اخیستی، خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جنیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي.